شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته راغلست. قدر منو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 19 ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 10 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولی شي په افغانستان کې تروریستان په نښه کړي. آصف درانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که څه هم افغانستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حملې کولی شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوي دي چې تېره اونۍ تښتول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تښتول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه 3 میلیونه افغانۍ غوښتل شوې وې. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تښتونکو ماشومان په بېرحمۍ سره وژلي وو او وروسته یې په یوه څاه کې غورځولي وو. د پیرو چارواکي وایي 23 تنه افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو څخه ژغورلي دي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وې څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي دي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یوه کور کې پریښي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه درلوده. ویل کېږي په ژغورل شویو افغانانو کې 4 ماشومان هم شامل دي چې یو یې د 2 میاشتو دی. د پیرو چارواکو دا نه دي ویلي چې دغو افغانانو ته چې د افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وې. د یوې لومړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50 زره روسان وژل شوي دي. دا احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبینګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوې ده. په دې ارزونه کې د روسیې له دولتي ارقامو کار اخیستل شوی دی. دا ارزونه داسې مهال خپریږي چې د لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې کیف او ماسکو دواړو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه شریکول. او د چین په جنوب ختیځ لیان جیانګ ښار کې نن یوه کس په یوه وړکتون کې 6 کسان په چړې ووژل او یو بل یې ټپي کړ. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې 25 کلن برید کوونکی تر برید وروسته ونیول شو. په قربانیانو کې یو د وړکتون ښوونکی، 2 ماشومان او 3 د نورو ماشومانو والدین ښودل شوي دي. په چین کې پخوا تر دې هم پر وړکتونونو خونړۍ حملې شوي دي چې علتونه یې تر ډیره رواني ناروغۍ بلل شوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. په باورې چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې د ملګرو ملتونو د پریکړې د لیکونو په اساس هر هیواد کولای شي چې په افغانستان کې خپل دښمنان په نښه کړي. دا موضوع له یو شنون کې سره په مرکه کې هم سیړو.
1403 او 1408 پریکړې لیکونه د برید اجازه حتی امریکا ته نه ورکړي، نو پاکستان خو بالکل دا حق نه لري او دغه ادعا د بی ځایه ده.
د مقتدر ښځو غورځنګ د سنگار ځایونو د تړل کېدو د پریکړې په اړه په غبرګون کې وایي چې طالبانو د ښځو اقتصادي بنسټونه هم ترې وتروړل. په نور موضوعاتو کې میرمن ادبي بهیر د نامتو کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د تلین په مناسبت د هغه یاد غونډه جوړه کړې وه.
لومړی برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د هنر پر اغیز باندې مونږ خبرې وکړلې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع راخلو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د بي پيلوټ الوتکو بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي او د په وینا هر هیواد حق لري چې د همدې پریکړلیکونو پر بنسټ هلته ترهګر پنخه کړي. اسف دوراني دا خبره پرون د پښتو یو ټلویزیون په نوم له پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. په دې اړه جزئیات امید اوبخي د ازادۍ رادیو خبريال حسیب تلاش راکوي.
سلامونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف درانی په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د بي پيلوټ الوتکو او د پاکستان د هوایی بریدونو دفاع کوي او وایي دا بریدونه د ملګرو ملتونو د پریکړلیک پر بنسټ کیږي. هغه پرون د هم پښتو په نوم له یو پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان یو خپلواک هیواد وباله او د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په یو مستقل هیواد کې د بل هیواد الوتکې بمبار کولای شي وویل بالکل کولای شي، په دې چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 1983 او 1983 پریکړلیک وایي تاسو کله خوښوي کنه دا پریکړلیک بشپړ دی او هغه څوک چې ترهګر لی ځوابګوی دی چې ترهګر یې څه ډول خوره کړي دی. د دې په وینا وخت هر هیواد کولای شي افغانستان کې د دې په وینا ترهګر وځپي او پنه خې کړي. وخت د طالبانو له بیزدي رسیدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په کابل او ځینې نورو ولایتونو او ترڅنګ پاکستانی الوتکو په خوست او کونړ کې هوایی بریدونه کړي دي. ترڅنګ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد په خپل وروستۍ مرکه کې چې له ټلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره یې کړې وه د افغانستان فضا د امریکا تر اشغال لاندې وبلله. هغه وړاندې وویل چې د امریکا بي پلوټ الوتکې د پاکستان خوره په افغانستان کې د جاسوسۍ لپاره کاروي او دا یو کړ چې پاکستان او ویل چې پاکستان باید د کار مخنیوي وکړي. خو اسب درانی په خپل مرکه کې پر خوانه ټوکه ویل چې پاکستان باید د هغه څو مسول ونه بلل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې تایید کړی دی. هغه د کابل په شیرپور کې د امریکا د بي پلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو ننګ وکړه او زیاته یې کړه چې د دې په وینا کې امریکایانو هلته حمله کړې ده. ایمن الزواهری کابل کې وو، هغه یو ترهګر دی. د امنیت شورا د 1983 او 1983 پریکړلیک لاندې راځي او ته باید د پریکړلیک پر بنسټ دا کار شوی دی. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژل کېدو په اړه ویلي وو چې په دې اړه څېړنه کوي، خو د دې څېړنو پایله تر اوسه معلومه نه ده شوې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د تیر میلادي کال د اگست په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې دوی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وژلی دی. د طالبانو حکومت وایي زبولا مجاهد د اسب تورانی د نوې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي د غرض داسې مهال په افغانستان کې د نورو هیوادونو د هوایی بریدونو دفاع کوي او د ترهګرو د ځپلو نوم ورکوي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو په ځلینو ویلي وو چې پاکستان کې ترهګر میږدي او نړیوالې باید پر ضد اقدام وکړي. تر خوا یې هند او په خپله د امریکا متحده ایالاتو بېلابېلو چارواکو پاکستان له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی.
د حسیب تلاش پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځنګړی استازي آصف درانی وایي چې هر هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو د پریکړلیکونو په اساس خپل دښمنان په افغانستان کې پنهخه کړي. ښاغلی درانی دا هم ویلي دي چې پاکستان د همدې پریکړلیکونو پر بنسټ حق لري چې د ترهګرو د لمنځولو لپاره په افغانستان کې هوایی عملیات وکړي. مرسلین ارسلا د ښاغلی درانی د دې څرګندونو په اړه په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي او لمړی تر پوښتلې دي چې آیا د امنیت شورا د پریکړلیکونو معنا په رښتیا هم همدا ده چې هر هیواد پر بل هیواد هوایی برید کولای شي.
دیر له سو دریا ویا او دیر له سو تش پیته پریکړلیکونه
په ټول هیوادونو غک کړي دي چې د نړیوال ترهګری نبم لاتړ نه کوي، دی ته پنانه ور کوي او د دوی پر ضد به اقدامات کوي. کچیر وی نکړي نو دغه هیوادونه یا د دولتونو به مسول ګڼل کیږي، مګر دا حق یو هیواد ته نه دی ورکړي چې هغه د بل هیواد باندې بریدو کی. امریکا خود سره نه بریدو کو، مګر د برید نه روسته چې کوم وضعیت را منسته شو پاغه کې بیا د ایساف قوتونو او د غنور پریکړې چې په افغانستان کې بیا جوړجاړې او هغه را منسته کړې شو هغه بیا ملګرو ملتونو وکړه د برید اجازه حتی امریکا ته نه ورکړي. نو پاکستان خو بالکل دا حق نه لري او دغه اعداد دی بې ځایه ده.
تقریبا دیش کال کې چې نړیواله ټولنه د پاکستان دولت په یو ډول له ترهګرۍ څخه په ماتړ تورنوي، نو د ترهګرۍ دی قرباني په توګه د پاکستان د وروستي ادعا د څه لپاره ده او پاکستان غواړي په دې کار سره څه ثابت کړي؟
پاکستان خو اول دغه اخلاقي جرأت باید نه لري چې په افغانستان کې د پوځي تیری یا د مداخلې خبره وکړي، ځکه چې پاکستان خو دا خو سرګنده د ټولې دنیا ته روښانه ده چې په تیرو څلور پنځو لسیزو کې په افغانستان کې د وخت نظامونو پر ضد د تل وسلوالو ملاتړ کړی دی او په تیرو شلو کالو کې خو ډیره بربنډه د مداخله کوله او د وسلوالو ملاتړ کولو. همداراز نه یوازې په افغانستان کې، د هند تر واک لاندې کشمیر کې هم دوی وسلوال ملاتړ کړی دی، حمایه کړی دی. نو کله چې خپله دوی دومره غټ مشکل کې دوی خپله لاس لري، د نړیوال ترهګرۍ ملاتړی پاتې شوی دی، دوی ته ځایونه ورکړي دي، نو د دوی دوخانه دغه غوښتنه ډیره عجیبه مخکاری او ډیره بې ځایه هم ده. د دورانی دغه توند لهجه، غیر ډیپلوماټیک لهجه د افغانستان اوسنی واکمنو ته اختار زما په نظر یو خوا توهینونکې هم ده او د یو افغان په توګه ما د پاره خو خوشینونکې وه، ځکه چې یو خوا ته طالبان دا ادعا کوي چې دوی یو خپلواک نظام دی او د بهرنیو اشغال ختم کړی دی، مګر دوی د پاکستان په وړاندې ولې دومره بې وسه دي؟ دورانی د افغانستان د پاره د پاکستان جګپوړی ډیپلومات دی، ځانګړی استازی دی. نو که چیرته هغه داسې یو توهین امیزه برخورد لري د افغانانو په وړاندې او داسې اخطارونه ورکوي، که چیرته طالبان خپلواک وي، نو اول خو باید نه د سره راتلونکي کې هیڅ قسمه ناسته وکړي او نه د ته بلنه ورکړي چې افغانستان ته دا سفر وکړي.
له دوه کاله راهیسه چې طالبان پر افغانستان بیا حاکم شوي، د سیمې ګڼ شمېر هیوادونه وایي چې طالبانو په دې هیواد کې ترهګرو ډلو ته ځای ورکړی دی. نو ستاسو په نظر په خپله د طالبانو حکومت د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته څونه یو لوی ګواښ دی او آیا طالبانو حکومت نړیوالې سولې او امنیت ته د یو مسؤل حکومت په توګه ځواب ویونکی دی؟
که چیرته د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا له پلوه وګورو، نو ماته داسې جدي خطر نه ښکاري، ځکه چې یو خدا دی چې د دوی حاکمیت د شمال نه تر جنوبه پورې او د شرق نه تر غربه پورې حاکم دی. مګر د ځمکنۍ بشپړتیا په اړه دا تشویش بې ځایه دی. د طالبانو د واکمنۍ تر لاندې داسې کوم تشویش نشته، البته چې دوی یو مشروع اداره تر څو نوي رامنځته کړي، د نړۍ انتقاد بم پې زیات وي، د ګاونډیانو انتقاد بم زیات وي او غوښتنې بم پې زیاتې وي، که څه هم د نړیوالو ترهګرو شتون به په دومره کچه نه وي، په دې برخه کې به مبالغه کیږي لکه څنګه چې پاکستان کوي. د پاکستانی طالبانو موضوع د پاکستان یو داخلي موضوع ده، دې کې هیڅ شک نشته، مګر دوی په ډیره مبالغه میزه توګه اوس دغه مشکل افغانستان ته راجی کوي. نو د دې واحد حل دا دی چې طالبان په داخل کې یو مشروع او د افغانانو منلې یو نظام را منځته کړي او بیا د بهر کې او په ګاونډیانو کې ټول هیوادونو سره بیا دوی خبرم کوي شي او د خپل نظام پیاوړتیا کې هم رول لرلی شي.
په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر معترض ښځې چې ځان د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ بولي، د سنگارتونونو د بندیدو د پریکړې په غبرګون کې وایي چې طالبانو له ښځو وروستي اقتصادي او اقتصادي بنسټونه هم وترول. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د زمري د میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سنگارتونونه فعالیت نشي کولی. د مقتدر ښځو غورځنګ په یو بیان او په ځینو ویډیوګانو کې چې ازادۍ رادیو ته رالیږلې دي ویلې دي چې طالبانو په تیرو درویشتو میاشتو کې ښځې د ژوند له ټولو چارو لرې کړې دي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
یو شمیر معترض ښځې چې ځانونه د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ غړي معرفي کوي وایي د طالبانو لخوا د ښځینه سنگارتونونو تړل کېدو خو د چدوی د ښځو له ځپونکو کړنو لاس نه اخلي. د غورځنګ د دوشنبه پر ورځ یو اعلامیه کې طالبان په جنسیتي اپارتایډ تورن کړی چې لقولای د دوی وروستي اقتصادي بنسټونه هم ترې واخیستل. په دې اعلامیه کې زیاته شوې طالبان وروستیو درویشتو میاشتو کې خزې د ژوند لوټولو چارو لري کړې دي. خو د افغانستان د مقتدر خوځ غورزنګ یوې غړي ازادي راډیو ته را لګلې ویډیو کې د خپلو مبارزو د دوام په اړه ویلي.
طالبانو د افغان ښځو ژوند بحران ته وړی او د محدودیتونو په لګولو سره ښځې له ټولو ټولنیزو سیاسي فرهنګي او آن ابتدایي حقه چې زده کړه ده محرومې کړي دي. طالبانو په دې سیاستونو سره ثابته کړه چې د شل کاله وړاندې سیاست نه دی بدل شوی.
وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د زمري میاشتې له درېیمې وروسته ښځینه سینګارتونونه د فعالیت حق نه لري. د دې وزارت ویان عاکف مهاجر په یوه ویډیو کې ادعا وکړه چې دوی دا پریکړه د شریعت په رڼا کې او خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته پکتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مقتدر خرز غورزنګ خپل اعلامیه کې لیکلي د هغو خزو غږ چې نږدې دوه کاله کېږي د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره واټونو ته راووتې او اعتراضونه یې وکړل په ټپېدو دی. د اعلامیه کې دا شوي چې اوس یو شمېر ښځې د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو لپاره په عامو لارو او واټونو کې کار کولو ته راوتې دي. په یو شمېر هغو ویډیوګانو کې چې د افغانستان د مقتدر خوز غورزنګ ازادي راډیو ته رالیږلي لیدل کېږي چې له دې خوځو دوی په چادري کې د یو واټ تر څنګ ناستې دي، تر مخه یې تلایخي او له خلکو غواړي چې د 500 افغانیو په ورکړې سره خپل ځانونه وتلي. د مشتریانو د پام را اړولو لپاره د دې خوځو غږ په یو ویډیو کې ثبت شوی او وروسته بیا په ژړغوني غږ د چادرۍ لاندې یو متن په دې ډول ولولي.
موږ د معترض خوځو له ډلې یو، خو د بېوزلۍ بېوزګارۍ او لوږې له امله مو دا کار پیل کړ. لوړې زده کړې او لوړ مهارتونه لرو، خو څه وکړو چې د باعزته کار اجازه نه لرو.
تیرو دوه ورځو کې یو شمېر نور معترض خوځو هم د طالبانو لخوا په افغان خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله اعتراضیه غونډې جوړې کړې وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي، زده کړو او کار برخو کې په افغان جنو او خوځو ګڼ محدودیتونه او بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې افغان جنو او خوځو ته د شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه ورکړي او په دې اړه یې د نورو غوښتنې او وړاندیزونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په کابل ښار کې د پاسپورت ځینې متقاضیان د پاسپورتونو د ویش له پڅ بهر څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د پاسپورت پر ریاست کې په میاشتو میاشتو هم دوی توار نه ورسیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ونه وایي. خو د پاسپورت غوښتونکي وایي چې د مهم سند ته اړتیا لري.
حبیب الله د کابل یو اوسیدونکی دی چې د پاسپورتونو د ویش له پس بهر څخه شکایت کوي او وایي حوصله یې نوره ختمه شوې ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه کوي خپلې خور ته پاسپورت واخلي چې غواړي خپل خاوند ته چې په جرمني کې دی ورشي، خو زیاتوي چې د میاشتو له انتظار وروسته هم نوبت نه دی ورسېدلی. د کابل یو بل اوسیدونکی او د پاسپورت غوښتونکی فیروز هم ورته شکایت لري.
د پاسپورت ریاست کارونه ډیر رو مخ کې روان دي. شپاړس میاشتې کېږي چې آنلاین مې خپل نوم ثبت کړی خو هیڅ نوبت نه را رسیږي. کورنۍ مو منتظره ده چې بهر ته لاړه شي، خو د پاسپورټونو د نه لرلو له امله پاتې یو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکی سید عبدالواحد وایي د یو اروپایي هیواد سکالرشپ یې ترلاسه کړی، خو په خبره یې د پاسپورت نه درلودو له امله یې خپلې زده کړې لا نه دي پیل کړې.
څو وخت مخکې مې یو سکالرشپ ترلاسه کړ، خو د پاسپورت د نه درلودلو له امله ونه توانېدم چې هغه هیواد ته چې سکالرشپ یې راکړی و لاړ شم، ځکه له زده کړو پاتې شوم. اوس چې اته میاشتې تېرې شوې دي، نه کومه نېټه راکړل شوې او نه کوم خبر شته.
د پاسپورت غوښتونکو ستونزې مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له ویان نورالله پتمن سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي وو چې د پاسپورتونو د ویش بهیر روڼ او د متقاضیانو د نوبت په اساس مخکې ځي. د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل نه دی چې خلک د پاسپورتونو د ویش له پس بهیر څخه شکایت کوي. تر دې مخکې هم د پاسپورتونو د توزیع په برخه کې د ځنډ، وخت ناوخته یې د بندېدو او د فساد په اړه شکایتونه شوي دي. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست څلور میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلوي، خو ښکاري چې په دې پروسه کې لا هم ستونزې شته او خلک ترې خوښ نه دي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې به هم د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو ورزو نړیوالو مسایلو ته. د یوې لمړنۍ خپلواکې ارزونې پایلې ښیي چې د اوکراین په جګړه کې نږدې 50 زره روسان وژل شوي دي. دغه احصایوي ارزونه د روسیې د دوو خپلواکو رسنیو لخوا د جرمني د توبنګن پوهنتون د احصایې د یو استاد په همکارۍ شوي دي. روسیې تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6000 سرتیرو وژل تایید کړی و. اسدالله لودین د موضوع نور جزئیات اوروي.
په دغه ارزونه کې چې اوکراین کې د مسکو د رښتینی انساني بای یو راز ښکاره شوی، د روسیې له دولتي ارقامو او یو شمیر نورو سرچینو استفاده شوې ده. دا ارزونه داسې مهال خبره شوې چې د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا کیف او مسکو په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرګ ژوبلې معلومات په وخت نه شریکول. نوې خبره شوې احصایوي ارزونه د روسیې د دوه خپلواکو رسنیزو بنسټونو میډیا زونا او میدوزا لخوا چې په تبیید کې فعالیت کوي ترسره شوې. میډیا زونا د بی بی سی له روسیې څنګه سره په ګډه د رضاکارانو د یوې شبکې په مرسته د خپل احصایې لپاره د ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او د قبرونو له لوحو او انځورونو ګټه اخیستې ده. د دغې لارې د همدې جولای میاشتې تر ومې نیټې د 2024 روسی سرتیرو مړینه مشخصه شوه. پر دې سربیره د احصایې د راټولولو پر مهال د میراث د ثبت دفترونو ته هم مراجعه شوه چې خي 2022 او 2023 کال کې د هغو کسانو د میراث قضیه د پام وړ زیاتوالی خي چې سنونه یې د 1500 او 900 کلونو ترمنځ دي. د روسیې خپلواکو رسنیو میډیا زونا او میدوزا د جرمني د توبګن پانتون دی وڅیړونکي دیمتری کوبک په همکاري موندل چې پر اوکراین د روسیې د جګړې لپاره نږدې 50 زره روسان وژل شوی دي. د روسیې دفاع وزارت سملاسي د دغه خبره شوې ارزونې په اړه تبصره نه ده کړې. د روسیې خبريالانو او فعالان وایي په دغه هیواد کې د پوځي مرګ ژوبلې په اړه راپور ورکونه له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده او هغه څوک چې دا کار کوي زورول کیږي او له جنایي احتمالي تورونو سره مخامخیږي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزارت د اوکراین د جګړې په یو کال کې د شاوخوا 300 روسانو د وژنې یادونه کړې، خو په 13 فبروري میاشت کې د بریتانیا دفاع وزارت وویل د اوکراین په جګړه کې په تقریبي ډول د 300 ترمنځ روسان وژل شوی دي. روسیې بیا تر دې وړاندې د اوکراین په جګړه کې د خپلو 6000 سرتیرو وژنه تایید کړې. په نوې ارزونه کې ویل شوی چې لا هم یو شمېر روسان تری تام دي چې مړینه یې تایید شوې نه ده، او ترڅنګ دا هم راغلی چې په ارزونه کې د هغو اوکراینی اتباعو مړینه نه ده شامله چې په لوهانسک او دونسک سیمه کې د روسي ځواکونو ترڅنګ جنګیږي.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پروند مشهور کیسه لیکوال او ناولیست نصیر احمد احمدی د دوهم تلین په مناسبت د هغه د ادبی خدماتو او آثارو په اړه آنلاین غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان او بیلابیلو هیوادونو کې ډیر لیکوالو میرمنو د احمدی پر ژوند او آثارو خپل مقاله او خاطرې ولوستې. نصیر احمد احمدی د 2020 کال د جولای په 10مه د کورونا د ناروغۍ له کبله په کابل کې وفات شو. له هغه نه 15 چاپ شوی آثار پاتې دي چې ډیرای ناولونه دي.
کورونا او با سړه شو خو د افغانستان د ادبي کړیو داسې غمی له ځان سره یوړ چې غم به کله هم سوړ نشي. نصیر احمد احمدی هغه څوک چې په لنډ وخت کې د افغانستان داستاني ادب ته ډیر څه ورکړل. نن دروخه د احمدی دوهم تلین دی. هغه د 1400 زیږدیز کال د چنګاښ په 19مه د کورونا ناروغۍ له امله وفات شو. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر پرون ناوخته په خپله ځانګړې غونډه کې د هغې تازه او د ژوند او لیکوالۍ پر بیلابیلو برخو یې خبرې وکړې. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یوې غړې او کیسه لیکوالې ځلانور د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه په دوو برخو ویشل شوې وه، چې په لومړۍ برخه کې د احمدی صاحب د کیسو په موضوعاتو او دغه په کارونو، او بیا په دوهمه برخه کې د کار یا د هنر پر اغېز باندې مونږ خبرې وکړلې.
اغلی نور وایي دې غونډه کې له ډیرو زیاتو افغان لیکوالو نجونو او میرمنو ګډون کړی وو چې په لسکونو مقالې پکې واورول شوې. د افغان خزو انلاین ادبی بهیر یو بل غړی کې سلیکواله میمونه کامران چې په خبره دار واخه د احمدی اثار اور نه لیکواله جوړه کړي وای، هغه په خپل اثارو کې افغان مرمنو ته خدمت کړي او د دوی د ژوند ناخوالی انزور کړي دي.
نصیر احمد احمدی ټولنی او په خاصه توګه مرمنو ته خدمت کړي دی چې د هغه ژوند ناخوالی په خپل لیکنو کې یاد کړي دي. په ټولنه کې د خزو په بدبختۍ، په خزو ظلم، تعلیم نه کول، خزو ته په کمه کتل او همدا ډول د ټولنې ټولای بونه او زورتیاوی په ګوته کړی دی. نصیر احمد احمدی یو له هغو لیکوالانو څخه و چې د هغه د اثار او د مطالعې په برکت ما وکولای شو چې کیسې ولیکم.
نو موري وای چې دار وخه د احمدی هر لیکنه او هر پنځونه د ټولنې د درد هنداره و. ل نصیر احمد احمدی لک تر لګه 25 چاپ شوی اثر پاتې دي چې ډېرې ناولونه دي. ل دې ډلې رڼا، بغدادي پیر یا ډیوډ جونز، زرو، نیک، جوجو، بوډا او د لیوانو پلونه، اغزن سیم، رنګه غوګونه، بړبوکۍ، پټان، خونکار او د وروستۍ ناول د غڼې ځاله یادولی شو. افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکی محمد انور وفا سمندر هم د نصیر احمد احمدی اثر د حقایقو هنداره بولی او زیاتوي چې د هغه په اثارو کې د تاریخ هیر او ورک سفر کې هم راتازه شوی دی.
نصیر احمد احمدی چې اوس له موږ سره نشته، پښتو کیسه ای ادب ته شتمنه پانګه پرېښېده. کومې کیسې او کوم ناولونه چې غلي کلی دي، د حقایق هنداره دي. د افغاني ټولنې څېره د ده په پنځونه کې لورایه ښکاري. حتی د تاریخ ورک او هیر سفر کې د ده په ناولونو کې را تازه شوي ژوندي شوي دي. بغدادی پیر یو ښکار بیلګه ده.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي د دوی لخوا د نصیر احمد احمدی د دوهم تلین د ځانګړې غونډې مقالې به په کتابي ډول هم چاپ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وایي چې د ارواښه د احمدی وروستی اثر چې د باچا خان ژوند لیک دی او ارواښه د احمدی په انځوریز نثر کښلی دوی غږیز کړی او په آنلاین بڼه یې خپور کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د دې خبرونه تر پایه د نن ورځې سپورتي خبرونو سره ځو. د نن سپورتي خبرونه بختيار ساحل اوروي.
سلامونه ټولو ته. ټاکر شوی چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې سبا د کابل پر وخت غرمې 12:00 بجې درېیمې ورځنۍ سیالي پیل کړي. د غشالی به هم د بنگلاديش په چټوګرام لوبغالي کې وي. د دې لوبلړۍ لوبړنې دوه سیالي افغان لوبډلې ګټلې دي او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په لوی لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړي. تر افغانستان وړاندې انګلستان هغه لوبډله و چې بنگلاديش ته یې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې ماتې ورکړې وي، خو بل هیڅ هیواد په بنگلاديش کې له یاد هیواد لوبلړۍ نه دي ګټلې. کچېری افغان لوبډله سبانه لوبه وګټي نو دا به لومړی هیواد شي چې په د درې ورځنیو سیالیو په ترڅ کې بنگلاديش ته 3-0 ماتې ورکړي. د افغانستان د چټک توپ اچونکو روزونکي حمید حسن په یو رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې د دوبۍ په تمریناتي کمپ کې د خپلو توپ اچونکو په فزیکی تکړښت او نور مهارتونو ډیر کار کړی چې پایله هم په دې سیالیو کې خده. هغه هیله مندي و خو ده چې په درېیمه سیالۍ کې به هم افغان لوبډله بری ترلاسه کوي. اخو د افغانستان د ایمرجنګ لوبډله چې د ایمرجنګ اسیا جام د سیالیو چمتووالي په موخه سریلانکا ته تللې ده، له بنگلاديش سره د تر دې د مدو تمریناتي سیالي تر سره کړې دي. لمړنۍ تمریناتي سیالي افغانستان ګټلې او دویمه بیا بنگلاديش ګټلې ده. په یاد سیالي کې ازوان افغان لوبغاړي زبید اکبري تر نورو لوبغاړو ښه پرفارمنس کړي. هغه په لومړۍ لوبه کې 99 منډې کړې وي او په دویمې سیالۍ کې 98 منډې وکړې. د دې لوبډلو آسیا ایمرجنګ جام به د راتلونکي پنځشنبې پورې پیل شي چې افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د عمان هیواد پر وړاندې ترسره کړي.